بخري وملي كري
ده شي برزه دې کې زه خبر ورته کوم زه کابل ته تلم نو زمنګ دا سکانو دوستانو کې وطنوالو کې د دوی کور کې موږ ملمنو نو اغل ته یو خزه و نو هغه ډېر ټوخل ما سره بل ملګری و هغه ورته ویل چې دا خزه غوډې ټوخیږي او دا په کار د بلې خونې ته لاړ شي هغه ورته چې دا خزه ډېره مهمه ده دا په سمنک په پغولو پوهېږي په جوړولو پوهېږي دا موږ رقاص راوستې هم بېله ده هر څومره چې ټوخیږي هر څومره پروا نه لري
او سمنک په ځینو کسانو په خپلو کورونو کې نه جوړاوه زما خپله په یاد زموږ په کور کې کله سمنک نه دی جوړ شوی خو یو ترور مې هر کال به په دوروس کې زموږ لپاره او زما د پلار لپاره سمنک راوړ او دا دا سمنک د سهولت او چا سه په چا باندې قلنګ وي سه دا خو به خامخا دا د سمنک راوړ سیدو کنه یعنی دغه دودونه دغه رواجونه باید وساتل شي باید راخپل شي او باید سمون پکې راشي دغه اروپایانو ډیر دودونه دي سه ډیر بد رواجونه مثلا په دغه چکانو کې یو دوته د هم په پسرلی کې وی دوی د سکه وی چې په خوانیو زمانو کې به خلک په دغه وهل په لښتو وهل چې دوی بیا ماشومان وزي شي او حاملدار شي او باردار شي او ماشومه پیدا شي تبرکان لیکن اوس هغه کار کوي دا سند جلاس ترخه خو په شایسته فتو باندې یو شلاقه جوړه کړی او په ډیر ناز باندې دا کار کوي او هغه میله ګرمه ساتلې ده یعنی ډاکټر صاحب فکر نه کوي چې په رواجونو په دودونو کې تغیرات په کار دي چې هغه مثبت خواوي پکې زیات شي او څه نور هم پکې ورزیات شي لیکن غرزولې ټولنه لپاره شو غرزوي
او ولې نه بالکل البته دغه دودونه په خپلم لکه ژبه لکه فرهنګ لکه ژوندۍ موجودات داسې ګڼل کیږي چې په خپل هم وده کوي تغییر کوي څه پکې زیاتېږي څه پکې کمیږي د وخت په تیریدو سره دا په طبیعي توګه هم کیږي او که احیانا داسې په کوم دود کې کوم منفي ټکی وي هغه بیا سړی په لوی لاس هم سمولای او اصلاح کولی شي خو په نوروز کې ماته اصلا داسې شی نه ښکاري چې
خدا به ترتیب پوری ویل که مثلا که چا ویل چې په نوروز کې منفی شی شته کنه او بل عادتا انسانان په بل باندې خپل نظر باید ونه تپی په تدریج حساب باندې زمینه دی ته مساعد شي چې یو بل دی یو بل خبره ومني چې هو همدا خو همدا سده و راځه دا ومنه
دا د زغم یو د غم دی کنه یو کلتورم دی چې خلک یو بل سره وزغمي
نو دا شته په خبروند کې زغم صاحب هم را سره او مننه ډاکټر صاحب زغم چې په خبرونه کې مو برخه واخسته ګور صاحب لته تاسو هم مننه او لیدونکو او اوریدونکو منندوی مچ د خبرونه تر دې مر سره وکټله بیا مو هم نوروز مبارک
دا زده رادیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د زده ځانګړي ورسته مو هرکلی کوم نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړو د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته وای تر دې نری موبایل نه هم جوړو په جرمني کې د رنگونو کومېډي او سیاسي تنظیمونو نټک کارنیوال جشن هم تیر شو څه پکې وو پر خبرو مو خو تر هر څه نمړې د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ پاکستان وای اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه دایښت ترهګر سپارلې امریکا مننه ترې کړې منتقدین وای بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي
به شیوه های ګوناګون امی ذهنیت برشندار بود و توسط زمینی ها جذب شده بودند و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل ما در تو یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنه و فقط بر ما کدام چیزی که دادن میشد امو قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70% 60% خودشان همراه ما همکار میبود و بعد از اون عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن شما ببینین ما خودم ما تا صنف 8 مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط به می ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن
سه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال و وه زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوی کی، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوی ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کی، نور به هم تایید کړي.
دا څلور کلو کې دا سره چیرو چا ساتله داغه د پاکستان معلومیږي چې هغه خو په یو خوندیز کې او په ډیر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلې، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت، ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړې.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
هم په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیاته تیار ده، په خصوص د افغانستان د مېرمنو راتلونکي ډیر زیاته تیار ده، ځکه چې اوسنۍ نسل تعلیم او تحصیل نه بي برخې دي، کار نشي کولای، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بین تللی. هم په ان باندې اوسنۍ دورې د طالبانو د اولنۍ دورې صحیح توپیر نه لوري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې، تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ایساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لوی مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پښو او مګک لوبي کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیښې چې زمونږ په هیواد کې په دې سیمه کې تر سره شوې ده تصادفي نه دي، د ټول استخباراتي لوبي دي تر سره کیږي.
او دوړو طرفه پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادی جنگونه نه دي چې سره ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي ماشي. روسته لاغی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ. د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د طرحګری ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندینه د چسپاري، بلکې د لړۍ بروانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک پاړه نوې پښتني هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د طرحګری ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د طرحګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال دې ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تر وړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودل چې پاکستان پخوانی چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوریت حکومت روستیم راستيال ولسمشر امر الله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بدلی او وای چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوریت حکومت سره باندې و خو طالبانو خوشی کړ او بریدو نه تنظیم کړ.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د شاغل ترامپ سره خپل روابط بهتر کړي، د شاغلی ترامپ د پاره او د د پروپاګاندا پاره نوی مواد برابر کړي، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې شاغلی ترامپ کانګرس ته وینا کول او په ملن هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتل. یعنی ډیر حساس وخت او ډیر داسې وخت دی چې هم خپل شاغلی ترامپ په شی سيدي او هم پاکستان خپل غم شریکی او هم دردی د امریکای سره اعلان ولا او هم کریډیټ پر دی باندې اخستی. زه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوی کی، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د تورستانو ځالوی ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کی، نور به هم تایید کړي.
دا سړی چینی ولای دی کله چې یو عادي سړی وایي په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې 100 افغانان او 10 امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. په 13-15 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ، خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو، حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر یې عبدالغفور لیوال، په دې اړه اندېښنه ښودلې ده چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتني وړ بللی چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو 4 کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمان خانو کې ساتل شوی.
دغه 4 کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې، لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري، پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي، او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې، نو دغسې دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکړي. او پرته له دې نه چې سړی دې ته ګوري، ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لوري نه دا آواز راپورته کوي چې کیدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې لاس دې لپاره لاس نه ورکړي د امریکا متحده ایالاتو، چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې وري نکیل ته ډېری خبرې دي. په هر حال مسله دلته ده چې د دې شات نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي په طرح د پاکستان کې نیولی ده، په افغانستان کې نه ده نیولی. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده، او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې دپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد، خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو، خاص توګه پاکستان، ایران، د ناروا جنایت څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تیرونی تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وي، خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرخې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایسارې دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم ځنځیر تړلی و او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې د ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څه هم د طالبانو خبرې کړې ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیساری وروختي دي، خو د جګړې له ځایه ازادي راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي چې نښته ونه کړي او هدایت ته منتظر شي، خو ځینو طالب وسلوالو تر امره وار نه دی کړی. بلخوا سرچینې ازادي راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسېدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبورې شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دو سرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپناه لپاره اسانتیا لري. هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي. بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرات نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ ادعا کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نشوتو په برخه کې باید ووایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران، د تیلو ټانکونه، لیړۍ والا، رستورانونه، هوټلونه، دا ټول پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نه سي. په څو میاشتو کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي. څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامداره وساتل سي، یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دا یو د سیاست او په دې او دا د سیاست د کلونو کلونو راهیسې عملي کیږي. متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامداره یو ابدي حل لار نه پیدا شوی.
او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټل په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسیږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسیږي، ځکه هغه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه وړي خواته او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورلاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنگونو کې تباه شي او وژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي، او د سولې مذاکراتو او دوستۍ له لارې، د ښو مناسباتو له لارې، کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یاد خزو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پر لپسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي او د امر بالمعروف قانون هم چې تازه جاري شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجري لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړی افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه شپږ سوه او شل مېرمنې د صحي خدماتو نه ورسېدو له امله مري او څوارلس نیم میلیونه نورې افغانې مېرمنې د صحي رواني، خوړو او بیروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوې ده، و 50 سلنه افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي او 8 سلنه نورو بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپورونه ښیي چې د مهال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25 سلنه او له وخته مخکې د ودولو پیښې هم 15 سلنه زیاتې شوي. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وای افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه یې نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ تر څو د طالبانو د ځای ملا هبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر ورکړ. هغه ټکه چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره تلافي نه بولي. اتم د مارچ د ښځو
نړیواله ورځ اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې خزو ته خپل حقوق ورکول کیږي، خزو ته احترام کول کیږي، او خزو ته په ټولنه کې څه هم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د خزو ورځ نه لمانځل کیږي، او ته خزو ته نه احترام کیږي، او نه خزو ته په ټولنه کې څه هم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د خزو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د خزو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابرۍ او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوقو ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږي، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان میرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنی نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي. د بېلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي، او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنګ زده مملکت دی، د یو هیوادونو نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه لاسه ورکړي دي، او د اقتصادي اړخ نه ښځینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پر راتګ څخه د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان میرمنو ته کار وشوله، او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته ورنیم درلودلې، او مختلف کادرونه هم درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پر تاک څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بین لاړل، یا د امنیتی، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلف هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنی نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی. ما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، بخصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی. او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه هم د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هېڅ توپیر نه لري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واری راوستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي، چې دا ډیر زیات اشتباه ده، او د ما په آن باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړې ده، او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوې دي. او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه. غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا، افغان میرمنې د هیر نکا، او تبعیض و مشکلات چې فعلا په افغانستان کې وجود لري، دوته باید ډیره زیاته توجه وکړو، ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي، او فعلا یوازې پاتې شوې دي، او ټول جهان افغان میرمنې هېرې کړې دي، چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی. او زه هم په عنوان د بچه چې لس کاله مې دو کار ته مبارزه کړې ده، افغان ښځو ته مې مبارزه کړې ده، حقونو ته مې مبارزه کړې ده، ډیره زیاته متاثره یم، او
ډیره زیاته د هینده تاریخ کوینم. بل اخوا افغانستان ته د امریکایي لوڅو فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ولوي، چې ولې طالبانو افغان خزي حتی خپل هیواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دي. خو د امریکایي لوڅو فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړو. ویټنی رایټ چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تیره اونۍ یې پرله پسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انځورونه او ویډیوګانې خپرې کړې، چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړي د خپل ورکړل شوي ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر پر اړه هیڅ معلومات او سپیناوی نه ورکړه، خو تیره اونۍ د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین د شینلند ولی اوسیدونکی په کسب دکاندار. درې هفتې مخکې زه د یو انجلی سره په د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی شوم، او محکمه سوم، او مکرمه ما ته حکم کړی اوس فلم په مابه دیرات په مابس کې ژوند تیرو او د مجاهد د امر بالمعروف د خو ما ته هیڅ نظر ما ته پیژنم نه ما ته چا شی ویلی نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خو د مهاجرت نړیوال سازمان په تازه رپورت کې چې هم د تیر او نیخ پور شوی وای تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه 500,000 وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورت کې راغلی افغانستان کې له 12 میاشتو راهیسې دی 900,000 کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي چې تر 500,000 ډیر یې د سیلابونو وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړی دی. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د 100 ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي. دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. او سم ټولنیزې شبکې تیرونه په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانی مدرسې ځانمل ګبرید او د بنو په کینټ کې د لیز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړو. ګڼو دیني علما او سیاستوالو پر حقانی مدرسې برید او په کې د سیمې الحق د زوی حمید الحق وجل کېدل غندل یو د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې، خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دانشي کېدی چې حقانی مدرسه په ځانمل ګبریدونو کې د نورو وجل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وجل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بلل په وجل کې دوی د ټولنیزو رسنیو غړو کارونکو خخي خو دلی خو غړو نور بیا د خواشینۍ سرګندولو ترڅنګ ویلي د جماعت او مدرسې مسولان باید پوښتنه وکړي کوم ورته ډیر پکې ورکی هغه د دوی لمنم سيزل شي، نو ځکه باید چې ټول د ترګري پر ضد یو خل شي.
د حقانیت دا ور څنګه راورسېدو نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه ځکه چې کله 15 کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایمو نو دغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څو کافرانو دی بوي دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دي، نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سیم الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی پاغوي ولګي دي او بیا به هم په دې مدرسو کې لخکر تیارې دي او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دلوا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیرونه د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغه افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلود چې د غیوات کې لټاکنو وړاندې یو شمېر پی خوډاره ولي. مهریا اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند پاساجیتوب او هیله لطیفی بیا د کیړان خو د ګوند پاساجیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لار موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پونتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل و ل بریا وروسته لیکلي ل خلکو سره د اړیکو د غوې هیلو تر رسیدنې او په هاوی زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف تر رسیدلې. هیله لطیفی هم چې په لسکرانه کې آلمان ته کډواله شوی و د رواني ناروغانو ډاکټر دا کډوالو ته د خو شرایطو برابرولو او ل اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپل مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې ل کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دوړو افغان مرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیرونه د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناسو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډی وینس سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورته والي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوی او لملاتړه برخمنو ډلو ته د پوزي پیزوان ګرځول او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبي او پنځه ملارې پریږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زلنسکی سره پرتله کړی دي او ټینګار یې کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زلنسکی په څیر یوې بلې جګړې ته هڅول شوی و، خو هغه د هیواد په پریښودلو د یوې لویې لوبې مخه ونیوله. خو له دې پیښې وروسته که څه هم زلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده، مګر یادې پیښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه، اندېښنې او وړاندوینې راټوکولي. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره